ラジオ。
السلام علیکم د سهار و بچی دی په دې هله چې نیک مرغه او آرام اورس مو پیل کړی وي زه رضوان مراد مو د ازادي رادیو د سهارنۍ خبري مشلې اوریدو ته را بولم نن سه شنبه د 1993 لمریز کال د حمل شپږویشتمه نیټه ده چې د 2014 کال د اپریل 15 سره برابر ده دوستانو د دې نیم ساعت خبرونه په جریان کې چې د حمید رکین په تخنیکی ملګرتیا سره وړاندې کیږي کابل ته د امریکا د استازیو د جرګې د یو لوړ رتبه پلاوی د سفر پړاو راي د اوکران پر سر د روسیې او متحده ایالاتو ترمنځ د کړکېچ وروسته حال هم درکو خو په سر کې پام وکړئ د دې سات مهمه خبرونه ده د متحده ایالاتو د استازو د مجلس د رئیس جان بوهنر په مشرۍ د دې مجلس د یو شمېر جمهوري غوښتونکو استازو هیئت افغانستان ته تللی دی د ولسمشرې د څوکۍ کاندید عبدالله عبدالله وایي که چېرته دی په انتخاباتو کې بریالی شي نو خپلو سیالانو په ګډون به ټولو ته په حکومت کې برخه ورکړي او کرملین وایي د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د امریکا پر جمهوریس بارک اوباما ټینګار کړی چې د اوکراین حکومت د هیواد په ختیځ کې د اعتراض کوونکو پر ضد د زور له کارونې منع کړي د خبرونو تفصیل د امریکا د متحده ایالاتو د استازو د مجلس د رئیس جان بوهنر په مشرۍ د دې مجلس د یو شمېر جمهوري غوښتونکو استازو هیئت افغانستان ته تللی دی د جان بوهنر دفتر د دوشنبه پر ورځ ویل د دې سفر هدف په افغانستان کې د یو شمېر امریکایي سرتیرو د پاتې کېدو بڑه د استازو د مجلس ټینګار او په دې هیواد کې د ترسره شو انتخاباتو ارزیابي ده افغانستان ته د امریکا د استازو د مجلس ته مشر او ورسره ملګرو و نورو جمهوری غوښتونکو استازو دا دورتنې سفر د یک شنبه پر ورځ پیل شوی چې په ترڅ کې په افغانستان کې میشتو امریکایي سرتیرو په کابل کې د امریکا له سفیر او په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ د ځواکونو له قمندان سره کتنه شوې ده د جان بوهنر دفتر د دوشنبه پر ورځ افغانستان ته د امریکا د استازو د مجلس د مشر او جمهوری غوښتونکو غړو د سفر پړول د دې سفر هدف دا دی چې یو قوي او څرګند پیغام ورسوي او دا چې دا مجلس غواړي په افغانستان کې په مناسب شمیر امریکایي سرتیري پاتې شي دا ولسمشری د څوکۍ یو کاندید عبدالله عبدالله وایي چې په 10% شمېر شوو رایو کې له نورو کاندیدانو مخکښ دی او نوموړي ټینګار کړی که چېرته ولسمشر په توګه انتخاب شي نو د خپلو سیالانو په ګډون ټولو ته به په حکومت کې برخه ورکړي عبدالله عبدالله وایي که ولسمشر شي حکومت به د وړتیا پر بنسټ وي او د ده د سیالو کاندیدانو او اوسني ولسمشر حامد کرزي په ګډون ټول لوري به پکې برخه لري نوموړي دا څرګندونه په داسې حال کې کړي چې تر اوسه پورې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیشن د ورکړل شوو رایو یوازې د 10% نتیجه په ډاګه کړې ده له ازادي راډیو سره په خبرو کې عبدالله هغه اوازې هم رد کړې چې ګوندې له نورو کندان سره په خبرو بخت دی څو د ولسمشري انتخابات دوهم پړاو ته ولاړ نشي دا ولسمشري بل مخکښ کاندید اشرف غني احمدزی هم د 10% رایو د نتیجو د اعلان هرکلی کړی دی او هیله څرګنده کړې چې د نورو رایو د نتیجو په اعلان سره به د ده لوری مخکې شي کرملین وایي د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د امریکا پر ولسمشر بارک اوباما ټینګار کړی دی چې د اوکراین حکومت د دې هیواد په ختیځ کې د اعتراض کوونکو پر ضد د زور له کارولو منع کړي د دواړو مشرانو ترمنځ د دوشنبه پر ورځ له تلیفوني خبرو وروسته کرملین په یو بیان کې ویل پوتین هغه ادعا رد کړې چې ګوندې د اوکراین د ختیځ په اعتراضونو کې روسي ایجنټان لاس لري او دا یې د ناسمو معلوماتو پر بنسټ اوازې وبللې پوتین ویلي دا اعتراضونه هغه عامه غوسه څرګندوي چې د اوکراین په ختیځ کې د روسي ژبو د ګټو د تامینولو سره د اوکراین د حکومت د نه لیوالتیا له کبله راپورته شوې ده سپیری مانه تاکید کړی دی چې دواړو ولسمشرانو خبرې کړې دي خو تر اوسه پورې د دې خبرو د جزئیاتو په اړه څه نه دی ویلي سپینمانه تایید کړی دی چې د سی آی اے مشر جان برنن د تیرې اونۍ په پای کې اوکراین ته سفر کړی او د سپینمانه وان جی کارنی پرون خبریالانو ته ویل چې برنن اروپا ته د خپل عادي سفر په ترڅ کې کیف ته تللی و جی کارنی ویلي دی چې د لوړ پوړو استخباراتي چارواکو دا ډول سفرونه د دوه اړخیزې امنیتي همکاري لپاره ګټور دي د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزارت وایي د روسیې یوې جنګي الوتکې په تور سمندرګي کې د امریکا د پوځي بیړۍ سره نږدې بیا بیا ټیټې الوتنې وکړې. د پینټاګون ویان سټیف وارن د روسیې د الوتنې د پارونکو او غیر مسلکي اقدام په توګه غندلې ده. او د لبنان د حزب الله ډلې پورې تړلې تلویزیوني شبکې ویلي چې درې همکارانې په سوریه کې د جګړې په اړه د رپورټونو د جوړولو پر مهال وچل شوي او یو شمېر نور ټپیان دي. د المنار په نوم د تلویزیوني شبکې ویلي رسلاغي چې د معلوماتو د مالولا په نوم د عیسویانو خارګوټې بیرته حکومتي ځواکونه ونیو، پکې په هغه موټر ډزې وشي چې د دوی کارکوونکي پکې سپارول. د تلویزیوني چینل د دې بریټ په اړه د سوریه پر یاغیانو چولې ده.
د افغانستان د هوا پیژندنې د ملي ادارې د معلوماتو له مخې د کابل او ځینو نورو ولایتونو د هوا حالات د سنډي ګریډ په کچه داسې اټکل شوي دي. په کابل کې به اسمان ځای ځای وریځ وي، د تودوخې لوړ درجه 20.5. په کندهار کې به هم اسمان ځای ځای وریځ وي، د تودوخې لوړ درجه 22.2. په هرات کې به اسمان نیمه وریځ وي، د تودوخې لوړ درجه 24.10. په مزار شریف کې هم اسمان نیمه وریځ وي، د تودوخې لوړ درجه 23.1. او په جلال آباد کې به اسمان ځای ځای وریځ وي، د تودوخې لوړ درجه 23.1.
دوستانو تاسو د ازادي رادیو سهارنی خبری مجله اورئ. د امریکا د اساسو د مجلس یو لوړ رتبه پلاوی په کابل کې دی او په افغانستان کې د پاتې کېدونکو امریکایي سرتیرو او د ترسره شو انتخاباتو په اړه له افغانو نړیوالو مقاماتو سره خبرې کوي. په روانه خبری مجله کې دا هم اوري چې دفاع وزارت د امنیت شورا د پریکړې د پلي کېدو غوښتنه وکړه چې په کې له ایساف ځواکونو غوښتل شوي چې د دوی لخوا د کینول شو ماینونو په پاکولو ورسره همکاري وکړي. د نړۍ مطبوعات هم کتنه کوي او دا هم اوري چې د بهرنی چارو وزارت د پاکستاني چارواکو هغه څرګندونه رد کړې چې ګواکې افغانستان د داسو بند جوړولو سره له خپل مخالفت لاس اخیستی دی.
جمهوری اسلامی افغانستان خلافت خود در رابطه با احداث بند داسو تا به حال پس نگرفته.
د اوکرین په ختیځ کې د روسي تحولاتو او په دې اړه د امریکا او د روسي ترمنځ د اختلافاتو په اړه روسي حال درکو. د خبری مجلې په پای کې بیا د ژوند رنگونه
کوم خلک چې ایران لزی هغه ټول په سلو کې نه نوي دي سوي چې تراکیان دي موږ وطن کې تراکیان نشته.
دا ازادي رادیو خبرونه په اف ام سل اشاره 15 صفه د افغانستان په پایتخت او لوی خارونو کې په واضح ډول اوریدل شي. د امریکا د متحده ایالاتونو د استازو د مجلس تر رئیس جان بوهنر په مشرۍ د دې مجلس ته یو شمېر جمهوریت غوښتونکو استازو هیئت افغانستان ته تللی دی. د جان بوهنر دفتر دوشنبه پر ورځ ویل د سفر هدف په افغانستان کې د یو شمېر امریکایي سرتیرو د پاتې کېدو په اړه د دوی ټینګار او په دې هیواد کې د ترسره شو انتخاباتو ارزیابي ده. اجمل اند او د موضوع تفصیل.
افغانستان ته د امریکا د استازو د مجلس د مشر ورسره ملګرو و نورو جمهوریت غوښتونکو استازو د دوه ورځنی سفر د یک شنبه پورز پیل شوی او په ترڅ کې په افغانستان کې د میشتو امریکایي سرتیرو، په کابل کې د امریکا له سفیر او په افغانستان کې د ناټو په مشهي د سواکونو لوکمندان سره کتلې دي. د امریکا د استازو د مجلس رئیس او غړي په داسې حال کې افغانستان ته ځي چې په دې هیواد کې د اوریدو میاشتې د 14 نیټې د ولسمشرۍ او ولایتي شوراګانو له انتخاباتو وروسته اوس د رایو د شمیرلو او نتایجو د اعلان ورځ دی چې له مخې به یې د لومړي ځل لپاره په افغانستان کې له یو منتخب حکومت څخه بل منتخب حکومت ته واک انتقال شي. له بلې خوا امریکایي محاربوي ځواکونه هم د رواني سوي کال تر پای پورې له افغانستان څخه د وتلو چمتووالی نیسي. ولسمشر بارک اوباما غواړي چې د همدې کال تر پایه پورې ډېر او ممکن ټول امریکایي سرتیري له افغانستان څخه وباسي او په دې هیواد کې د امریکا هغه جګړه پای ته ورسوي چې د 2001 میلادي کال د سپتمبر د 11 نیټې له بریدونو وروسته یې پایل کړی ده. امریکایي چارواکي غواړي چې یو شمېر سرتیري په افغانستان کې د افغان سواکونو د روزنې او د هغوی د ملاتړ لپاره پریږدي، خو ولسمشر کرزي تر اوسه پورې له امریکا سره د هغه دوه اړخیزه امنیتي او دفاعي تړون له لاسلیک کولو ډډه کړې چې له مخې امریکایي ځواکونه له 2014 کال وروسته په افغانستان کې پاتې کېدای شي. رویټرز خبري ایجنسی افغانستان ته د امریکا د استازو د مجلس د جمهوریت غوښتونکو غړو د سفر په اړه په یو رپورت کې وایي ډیر جمهوریت غوښتونکو په افغانستان کې د لاډیرو امریکایي سرتیرو د پاتې کېدو غوښتنه کوي او غواړي چې په افغانستان کې د عراق تیر وطن تکرار نشي. له عراق څخه په 2018 میلادي کال کې ولسمشر باراک اوباما ټول امریکایي سرتیري وایستل چې ورپسې په دې هیواد کې فرقهیي شخړو زور واخیست. د جان بونر دفتر د دوشنبه په ورځ افغانستان ته د امریکا د استازو د مجلس د مشر او جمهوریت غوښتونکو غړو د سفر په اړه وویل د دې سفر هدف دا دی چې یو قوي او څرګند پیغام ورسوي او هغه دا چې دا مجلس غواړي په افغانستان کې په مناسب شمیر امریکایي سرتیري پاتې شي. په افغانستان کې له 2014 میلادي کال وروسته د امریکایي سرتیرو د پاتې کېدو څرنګواله د کابل او واشنگتن ترمنځ د هغه دفاعي او امنیتي تړون له مخې ټاکل کیږي چې تر اوسه پورې ولسمشر حامد کرزي له لاسلیک کولو ډډه کړې. خغلې کرزي ټینګار کوي چې د دې تړون د لاسلیک لپاره دی د امریکا متحده ایالات په افغانستان کې په عملي ډول د سولې بهیر پیل کړي او د بهرنیو ځواکونو له بریدونو څخه دی د افغانانو د کورونو خوندیتوب تضمین کړي.
د اجمل ان پر رپورت کې مو ورېدل چې د امریکا د متحده ایالاتو د اساسو د مجلس تر رئیس په مشرۍ یو شمیر استازي په کابل کې دي او په افغانستان کې له دې کال وروسته د پاتې کېدونکو امریکایي سرتیرو د شمیر د هغوی د پاتې کېدو د څرنګوالي او د افغانستان د انتخاباتو په اړه له افغانو نړیوالو مقاماتو سره لیدو کاته کوي.
خبری مجله اوري.
د دفاع وزارت د امنیت شورا د هغې پریکړې د پلي کېدو غوښتنه وکړه چې په کې له ایساف ځواکونو غوښتل شوي څو د دوی لخوا د کېنول شوو ماینونو په پاکولو کې همکاري وکړي. د دفاع وزارت وایي له ازادي راډیو سره په خبرو کې ماین د افغانانو لپاره یو ستر ګواښ وبله او وویل چې د ملي اردو 50% طرفات هم د همدغو ماینونو له چاودنو کېږي. د ملي امنیت شورا په دې وروستیو کې پریکړه وکړه چې ایساف ځواکونه باید په ګډه له افغان ځواکونو سره همکاري وکړي څو د دې پوځیانو د اډو شاوخوا سیمې له ماینونو پاکې کړي. ایساف بیا وایي دوی د خپلو پوځي اډو په شاوخوا سیمو کې ماینونه نه دي کېنولي. سفی الله ستنگزی په رپورټ لري.
افغان ځواکونو ته د بهرنیو پوځیانو د اډو له تسلیمېدو وروسته اوس وخت د یو شمېر دغو مرکزونو په شاوخوا سیمو کې د ماینونو او ناچاو د موادو موجودیت افغان حکومت ته اندېښنه پیدا کړې ده. د افغانستان د دفاع وزارت وایي ځینې سیمې چې بهرني پوځیان پکې پراته وو ماینونه او ناچاو د مواد پکې پاتې دي چې د افغانانو ژوند له خطر سره مخامخ کوي. د دې وزارت ویان ظاهر زمي د دوشنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل د ملي امنیت شورا هغه پریکړه باید عملي شي چې پکې له ایساف غوښتل شوي څول ناچاو د موادو او ماینونو څخه د یادو سیمو د پاکولو په برخه کې همکاري وکړي.
ماینونه په افغانستان کې یو حساس او خطرناک موضوع جوړوي. په وروستیو دریو لسیزو کې ډیر افغانان د ماینونو او ناچاو د موادو په چاودنو کې وژل شوي دي. موږ د ملي امنیت د شورا د هغې پریکړې د عملي کېدو غوښتنه کوو چې له مخې له ایساف ځواکونو غوښتل شوي څو په یادو سیمو کې د ماین او ناچاو د موادو په پاکولو کې همکاري وکړي. اوس وخت په دې اړه یو ګډ نظر شته چې دا صحیح پاکې سي. موږ په خبرو بوخت یو څو یوې مشخصې نتیجې ته ورسیږو.
په دې وروستیو کې د واشنگتن پوسټ ورسپانې یو مطلب خپور کړ چې په کې راغلي کله چې امریکایي پوځیان له افغانستان څخه وځي په هغوی پورې اړوند ناچاو د مواد به په 1280 کیلومتره ځمکه کې پاتې وي. فارن پالیسي ورسپانې هم د امریکایي مقاماتو په حواله لیکلي له ماینونو څخه د دې سیمو پاکولو ته له 2 نه تر 5 کلونو وخت او 250 میلیونه ډالر لګښت ته اړتیا لري. په مطلب کې د بګرام د هوایي ډګر د پوځي مرکز د یو معزف جګړن مایکل فولر په حواله راغلي چې له بده مرغه موږ دا فرصت نه لرو په جګړو او مبارزو بوخت یو. افغانستان د ملي امنیت شورا د یک شنبه پورس په هغه سیمو کې چې بهرني پوځیان پراته وو د ماینونو او ناچاو د موادو په پاتې کېدو بحث وکړ. په غونډه کې پریکړه وشوه چې د ملي امنیت شورا سلاکار دي په دې برخه کې د افغان حکومت اندېښنه د ایساف مشرانو ته ورسوي. د ملي امنیت شورا له ایساف ځواکونو وغوښتل چې په یادو شویو سیمو کې د ماینونو او ناچاو د موادو په پاکولو کې له افغان امنیتي ځواکونو سره همکاري وکړي. خو ایساف د دې پوځیانو د اډو په شاوخوا سیمو کې د ماینونو د پریښودلو خبره رد کړه او ویل چې د پوځي اډو بهرني ماینونه نه دي ښخ کړي. د ایساف د مرکزي قمانداني د مطبوعاتي دفتر یو مسؤل ول ریفن د دوشنبه پورز له ازادي راډیو سره په خبرو کې کڅه هم ډیر جزئیات ورنکړل خو په دې اړه وویل.
Well, let me correct that real quick. We haven't planted landmines outside of bases.
اجازه راکړې سو دا خبره ته صحیح کړم. موږ لا پوزي اډو بهر مینونه نه دی اخی. لا پوزي اډو بهر شاوخوا آزاد سیمه موجود دي.
لدی مخکې د ملګرو ملتونو سازمان ویلي و چې له 2012 میلادي کال راهیسې د امریکایي او ناتو پوزیانو د اډو په شاوخوا سیمو کې او یا تنه په ناچاو د مواد ورپېښ شوې. لبلې خو د ماین پاکي ځینې مؤسسي هم وایي کدا ماینونه او ناچاو د مواد پاک نشي د افغانستان خلکو ته بل لوی ګواښ وي. صفی الله ستنګزای ازادي راډیو کابل.
ا ازادي راډیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو او د ډیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اورئ. دا هم د مهمو خبرونو لنډیز. د امریکا د متحده ایالاتو د استازو د مجلس د رئیس جان بوهنر په مشرۍ د دې مجلس د یو شمېر جمهوري غوښتونکو استازو یو هیئت افغانستان ته تللی او دغلته د پاتې کیدونکو امریکایي سرتیرو او د انتخاباتو په اړه خبرې کوي. دا ولسمشری د څوکۍ یو کاندید عبدالله عبدالله وی کچیرته په انتخاباتو کې بریالی شي نو د خپلو سیالانو په ګډون به ټولو خواو ته په حکومت کې برخه ورکړي. کرملین وای د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د امریکا پر ولسمشر باراک اوباما ټینګار کړی چې د اوکرين حکومت د دې هیواد په ختیځ کې د اعتراض کوونکو پر ضد د زور له کارونو منع کړی. سپینې ماڼۍ ته اټکل ده چې د سی آی اے مشر جان برینن د تیرې اونۍ په پای کې کیف ته سفر کړی. د امریکا د متحده ایالاتو دفاع وزارت وی د روسیې وی جنگي الوتکې په تور سمندرګي کې د امریکا د پوځي بړې سره نږدې بیا بیا ټیټې الوتنې کړې دي او پینټاګان دا ګام غندلې ده. او د لبنان د حزب الله ډلې تور پورې کړې ده چې د دې ډلې د تلویزیونی شبکې درې کارکونکي په سوریه کې د جګړې پر مهال وشل شوې دي. د نړۍ مطبوعاتو هم د افغانستان پر روسیو تحولاتو تبصرې خبرې کړې دي. فریبا ظاهر د نړۍ مطبوعاتو کتنه کړې.
کریسچن ساينس مانیټر، واشنگتن پوسټ او وال سټریټ جرنل د افغانستان د ولسمشري انتخاباتو د نسبي نتایجو د اعلان په اړه ځینې مطالب خبر کړي. کریسچن ساينس مانیټر رسپانوي د یکشنبه د ورځې له دغو نتایجو داسې ښکاري چې عبدالله عبدالله او اشرف غنی احمد زیبه د انتخاباتو په دوهم دور کې سیالۍ ته ودرېږي. په دغه مطلب کې راغلي چې دواړو کاندیدانو له لویدیت سره د نویو اړیکو د پیلولو وعده کړې او دا یې هم ویلي چې له امریکا سره به امنیتي او دفاعي تړون چې ولسمشر کرزي رد کړی لیکوي. ورسپانه د چارواکو له قوله لیکي چې دغه نتایج نسبي دي او شایي تغییر وکړي، خو د ورسپانه په باور شمیرل سوي رایو ته په پام سره داسې ښکاري چې د افغانستان د ولسمشري له اتو کاندیدانو څخه به هیڅ یوې دومره رایې پوره نه کړي چې د دوهم دور انتخاباتو څخه مخنیوي وکړي. کریسچن ساينس مانیټر لیکي عبدالله عبدالله د دغو نتایجو تر اعلان وروسته اسوسییټډ پریس ته ویلي چې له زلمی رسول سره یې چې په دریم کتار کې ولاړ دی خبرې کړې، خو د ائتلاف د احتمال په اړه بحث یې تر وخته مخه بللی دی. ورسپانه زیاتوي اشرف غنی احمد زی ډاډه دی چې د انتخاباتو د بشپړو نتایجو په اعلان سره به لومړی مقام واخلي. واشنگتن پوسټ بیا په یوه مقاله کې لیکلي سره له دې چې عبدالله عبدالله په 10% نتایجو کې لومړی دی، خو وايي د 50.1 رایو د پوره کولو څخه چې د ولسمشر لپاره د بریالیتوب معیار دی لري دی. د ورسپنه لیکي ډیری امریکایي او لویدیز چارواکي ترجیح ورکوي چې د افغانستان انتخابات دوهم دور ته ولاړ نسی. د واشنگتن پوسټ په وینا ډیر لګښتونه د طالبانو لخوا د تاوتریخوالي ګواښونه او په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د حضور په برخلیک کې ځان راتلل هغه اندېښنې دي چې د دوی په خبره د دوهم دور انتخاباتو په صورت کې رامنځته کېدای شي. دغه چارواکي وړاندیز کوي چې د اشرف غنی او عبدالله یو ځای کېدل به د انتخاباتو له دوهم دور څخه مخنیوي وکړي، په دې معنی چې یو کس باید له سیالۍ لاس واخلي او په راتلونکي حکومت کې خدمت وکړي. واشنگتن پوسټ د عبدالله له قوله لیکي چې وایي اشرف غنی به د د ولسمشري په دوره کې یوازې د یو متحد اپوزیسیون په حیث رول ولوبوي. عبدالله ویلي چې که د خلکو د رایو پر اساس د انتخاباتو د دوهم دور په اړه پریکړه وسي نو خلک باید وتوانېږي چې خپله قضاوت وکړي. ورسپنه د اشرف غنی هغو ټکو ته اشاره کړې چې وایي د انتخاباتو په دوهم دور کې باید خلک له دوو مخکښو کاندیدانو د انتخاب پریکړه وکړي. وال سټریټ جرنل هم لیکي چې عبدالله او اشرف غنی چې له نورو کاندیدانو وړاندې دي په ډاډ ویلي چې د انتخاباتو په لومړي دور کې ګټون کړي. وال سټریټ جرنل په یو بل مطلب کې د یو بل کاندید ګل آغا شیرزی هغه خبرو ته اشاره کړې چې وایي دی په انتخاباتي سیالیو کې د ملي خیانت قرباني سوی دی. ګل آغا شیرزی دا یې کړې چې په هلمند، کندهار، ننګرهار، کندوز، نیمروز او نور ولایتونو کې هغه رایې د سیمه ییزو چارواکو له خوا سوځول شوي چې د ده په ګټه صندوقونو ته اچول شوي وي. ورسپانه د ده په حواله لیکي چې وای هغه کسان باید مجازات سي چې په درغلیو کې لاس لري.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د پاکستانی چارواکو هغه څرګندونه رد کړې چې ګواکې د افغانستان د داسو بند له جوړولو سره خپل مخالفت پریښی دی. د دې وزارت وایي د دوشنبه پر ورځ په کابل کې خبریالانو ته ویل پر دې مسله اوس هم بحثونه روان دي. تفصیل له خان محمد سین څخه اورو.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د پاکستان د اوبو او انرژي د وزیر وروستۍ څرګندونې رد کړې چې افغانستان د دې بند له جوړولو سره له مخالفت لاس اخیستی دی. د دې وزارت ویان شکیب مستغنی د دوشنبه په ورځ په کابل کې یوې خبري ناستې ته وویل د پاکستان حکومت لخوا د داسو د برېښنا د بند په جوړولو اوس هم د افغان حکومت د مربوطو ادارو بحثونه روان دي او نتیجې ته لا نه دي رسیدلي.
جمهوری اسلامی افغانستان خلافت خود در رابطه با احداث بند داسو تا به حال پس نگرفته و
د افغانستان اسلامی جمهوری دولت د داسو د بند له جوړولو سره خپل مخالفت بیرتنه د اخیسته او سره له دې چې د مربوطو ارګانونو بحثونه پر روان دي ورسته پریکړه هم نه دا ویلې.
افغان حکومت له دې وړاندې هم د پاکستان په خیبر پختونخوا ایالت کې د نړیوال بانک په مرسته د داسو د برېښنا بند له جوړولو سره مخالفت کړی و. همدارنګه د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت له نړیوال بانک څخه غوښتي چې تر هغې چې افغان حکومت په دې حق له رضایت نه وي ښودلی د یاد بند له جوړولو سره د مرسته نه کوي. د افغانستان د ملي امنیت شورا هم ویلي چې د داسو د برېښنا د بند جوړول به افغانستان ته زیان ورسوي. د چارواکو د معلوماتو له مخې د ډیورن له کرښې اخوا د خیبر پختونخوا په ایالت کې د داسو د بند په جوړولو به شاوخوا اووه میلیارد ډالره ولګیږي او د پاکستان حکومت ویلي چې تر 2030 میلادي کال پورې به بشپړ شي. ویل کیږي چې د داسو د برېښنا بند د 4,320 میګاواټه برېښنا د تولید ظرفیت لري. د افغانستان د سیمه ایزو مطالعاتو مرکز وایي چې د داسو د برېښنا د بند جوړول به د افغانستان د اوبو پر زیرمو بد اثر وکړي. د دې مرکز رئیس غفور لیوال آزادی راډیو ته وویل
اگر بانک جهانی میخواد این پروژه را تمویل بکنه مکلف است بر اساس
که نړیوال بانک غواړي چې له دې پروژې سره مرسته وکړي مکلف دي نړیوال نرمونه او کنوانسیونونو ته په کتو سره د افغانستان تصدیق او اجازه ولري. دا مسله باید د افغانستان د مربوطو ادارو د متخصصینو لخوا په جدي توګه وڅېړل شي او ملي تصمیم ورته ونیول شي.
کارپوهان وایي پاکستان هڅه کوي چې د افغانستان له روانو نامناسبو شرایطو څخه ګټه پورته او دغه ګډې اوبه ټولې د ځان کړي. حال دا چې د ګډو اوبو په هکله نړیوال نورمونه وایي چې د دوو هیوادونو ترمنځ له ګډو اوبو څخه یو هیواد په یوازې ځان د ګټې اخیستنې حق نه لري. خان محمد سیند، آزادی رادیو، کابل.
تاسو زمون غږله آزادی رادیو واورئ. وسله والو دشمبه په مازیګر د پېښور تورخم په لویه لاره د خبر ایجنسۍ په سور کمر اولی مسجد سیمو کې په افغانستان کې د میشتو بهرنیو ځواکونو پر اکمالتي کاروانونو برید وکړ چې په ترڅ کې د لږ تر لږه دوه کسانو د وشل کېدو رپورټ ورکړ شوی. ذبیح الله شفق په پېښور رپورټ لري.
نامعلوم وسله والو د تورخم پېښور پر لویه لار د ناټو پر اکمالاتي کاروان راکټي برید کړی چې په ترڅ کې لږ تر لږه دوه کسان وژلي او دوه نور ټپیان کړي دي. د خیبر ایجنسۍ د امنیتي چارواکو په وینا وسله والو د دوشنبه پر ورځ مازیګر د تورخم پېښور پر لویه لار د خیبر ایجنسۍ په سور کمر اولی مسجد نومي سیمو کې په افغانستان کې د میشتو بهرنیو ځواکونو پر اکمالاتي کاروان راکټي بریدونه کړي چې په ترڅ کې د کاروان ډېری موټرو اور اخیستې او مرګ ژوبله اړولې ده. یوې باخبرې ځایي سرچینې چې نه یې غوښتل نومو غږ خپور شي ازادي راډیو ته وویل وسله والو د دوشنبه پر ورځ د ناټو پر اکمالاتي کاروان د خیبر ایجنسۍ په دوو بېلابېلو سیمو کې هغه مهال ډله ییز وسله وال بریدونه وکړل چې دا کاروان د سیمې څخه د تېرېدو په حال کې و. یو ځایي خبریال امیرزاده خان چې پېښه یې له نږدې څارلې له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
د جمرود تحصیل په سور کمر علاقه کې درې کنټینرو بند هغه شوی یو عمله چې پکې دوه ډریوران و یو قصدر زخمي شوی دی. د دې نه علاوه بیا نیمه ګنټه پاسو په علي مسجد کې وشوه. علی مسجد کې چې کوم تقریب کار وغه وکړل و دی کنټینر ته ور واچول چې په چکم فوجي سده سامان دی پکې بار و هغه ته ور واچول ډرایور پکې وشته مړ دی پکې. ورستو په زخمیانو کې یو ډرایور مړ شو دوه کسان مړ دي او د یو خسادر په شمول دوه کسان زخمیان دي.
نو موري همدارز ویل چې تر پیښو ورسته د امنیتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ نه خته هم وشو خو وسلوال په تیښته بریالي شو. په افغانستان کې د میشتو نړیوال ځواکونو پر وړاندې پېښور تور خمدالار چې د خیبر درې پر سینه تیریږي د روان کال د فبروري په 23مه نیټه بیا پرانستل شوې ده. دا لاره د عمران خان په مشرۍ د تحریک انصاف ګوند لخوا په تیر 2013 میلادي کال کې تر هغې وروسته وتړل شوه چې د همدې کال د نومبر په لومړۍ نیټه د افغانستان پولیسو سیرمه د شمالي وزیرستان په قبایلي سیمه کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکو په برید کې د پاکستانی وسلوالو طالبانو پخوانی مشر حکیم الله مسعود وژل شو. ازادي راډیو هڅه وکړه چې د ناټو پر اکمالاتي کاروان د برید په اړه د خیبر ایجنسۍ د سیمه ایزو امنیتي چارواکو نظر معلوم کړي، خو څوک خبرو ته حاضر نشول.
اوس هم د اوکراین موضوع د اوکراین په ختیځ کې ناکراری دوام لري او کرملین وایي د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د اوکراین په ختیځ کې حالات ساري او په اړه اندېښنه ښودلې ده. په همدې حال کې د روسیې ولسمشر له خپل امریکایي سیال سره په تلیفون د اوکراین په اړه خبرې کړې دي. نور حال د چمل ان پر ریپورت کې.
روسی چارواکی وایي د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د اوکراین په ختیځ کې حالات ساري او په اړه یې شور اندېښنه لري. د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف وایي ولسمشر پوتین شخصا د اوکراین له ختیځ څخه څو پیغامونه ترلاسه کړي چې خلک له نوموړي څخه د مرستې غوښتنه کوي. د کرملین ویان په دې اړه چې په مشخصه توګه د مرستې څه ډول غوښتنه ورڅخه شوې څه نه دی ویلي. له بلې خوا روسي چارواکي وایي ولسمشر ولادیمیر پوتین د امریکا د متحده ایالاتو پر ولسمشر باراک اوباما ټینګار کړی چې د اوکراین حکومت د دې هیواد په ختیځ کې د اعتراض کوونکو پر ضد د زور له کارولو منع کړي. دواړو مشرانو ترمنځ د دوشنبه په ورځ له ټلیفوني خبرو وروسته کرملین په یو بیان کې ویل پوتین هغه ادعا رد کړې چې ګوندې د اوکراین د ختیځ په اعتراضونو کې روسي جنټان لاس لري او د ناسمو معلوماتو پر بنسټ اوازې وبللې. پوتین ویل د اعتراضونو هغه عامه غوسه څرګندوي چې د اوکراین په ختیځ کې د روسي ژبو د ګټو د تامینولو سره د اوکراین د حکومت د نه لیوالتیا له کبله راپورته شوې ده. سپینې ماڼۍ تایید کړې چې دواړو ولسمشرانو خبرې کړي، خو تر اوسه پورې د دې خبرو اترو د جزئیاتو په اړه څه نه دی ویلي. د اوکراین د ختیځ په یو شمېر ښارونو کې تر لسو زیات حکومتي دفترونه او د پولیسو ماموریتونه روسي پلو اعتراض کوونکو نیولي. د اوکراین حکومت او لویدیځ روسیه تورنوي چې په دې اعتراضونو کې لاس لري. د اوکراین حکومت وایي که اعتراض کوونکي زر تر زر خپل له حکومتي ودانیو څخه ونوځي نو دوی به پر ضد عملیات وکړي او له حکومتي ودانیو به یې وباسي. بلخوا سپینې ماڼۍ تایید کړې ده چې د سی آی ای مشر جان برینان د تیرې اونۍ په پای کې اوکراین ته سفر کړی و. د سپینې ماڼۍ ویان جی کارني پرون خبري اعلانو ته وویل چې برینان اروپا ته د خپل عادي سفر په ترڅ کې کیف ته تللی و. د سپینې ماڼۍ ویان زیاته کړې د دې خبرې کول بې ځایه دي چې وویل شي د برینان سفر د امنیتي چارواکو ترمنځ د عادي همکارۍ پرته د بل کوم څه په اړه و. نوموړي وویل د امریکا او روسیې امنیتي چارواکو هم په تیرو کلونو کې سره بیا بیا کتلي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف تر دې مخکې په کیف کې د برینان د موجودیت په اړه د امریکا له متحده ایالاتونو څخه د توضیحاتو غوښتنه کړې وه.
د ژوند رنګونه
بابا سره مسی
وای دو بخ
نوم براتوي
نوم ما محمد زهر د لنګرار ولایت اوسیدونکی د راشین د ولسوالۍ راشین شمار
خه څه کاروبار
به کني
ټول عمر د دې کني چې شي کاری ډیر
غنم جوار پوم ودا شان کړو
په خپل مزکو کار کوي کله بل شپه مزکو
په خپل مزکو
سمره مزکه بلری
بندري جره بلرو زما وطن کې سم کې کمی
د پومبه دی ویلې سمره مزکه د مولوش کری
یو جره باندې کړو مطلب
دولت نه درته ویچړی دا
دولت مون سره کوم کو کنه به کړو
څه کومک تر سره وکي
زما کار لا ویکا
اوس وبنه لری
کما کما ولا
کچری وبو ولریم زکی ته بیا کو کنه نه کری بیا باغه وختیم کری وای
لګ
نورم ډیر
نه کرو نه کرو
د زیاتره کسان چې کوکنار کړي بیا د کورونو کې مستفاده ترې کوي هغه بیا معتاد مي څنګه تاسو
نشته دغه چې خبره بس تکل نه ما هیڅوک موږ چې معتاد نشته تاریا هغه څوک کوم خلک چې ایران لږي هغه ټول په سلو کې نه نه وي چې سبې شي تاراکیان دي موږ وطن کې تاریا چین نشته
نو تاسو چې کاری بیا د ځینې کسان چې په نشه اخته کیږي دا ګناه نه ده
نو دا د جی صاحبانو کار دی موږ د ښه نه نیو وړو بازار کې خرڅو جوار شي تر جوړي جوړي
که تاسو ونه کاری غوی ته بم نه
نو موږ مجبوری نه کړو ورسل دوی نه پر بریجر وزمه کوم چې کیږي نه کیږي بل شي
یعنی تاسو وای کو به ولرې نه کاری
نه کړو نه
خوشاله په خپل دی خانه کې
او
په ماشین قلبه کې
او ماشین نه ماشین نه
که په خو په قلبه و
قلبه وسه ورسل ماشین نه ترکتور دی
خپل دی کې کرخلې
نه کرای
نو څه درته اسانه کړی دی قانی اسانه سي
اسانه شبیه
بس الله دی خوشاله لره خدای وکړي ورسل دی کو کنارونه کې
خو به خمه خفه